جنانزی مشال رادیو تو ویل
اوس مونږ چې پر ایشی زیو کې خپل فعالیت خو هغه مثال دې روس مونږ سره مخ مخ یو مروز نه دي شروالې کرماندون او د ایشی نومرو اوس مونږ ولا سره مونږ جنجل نه وي د فرق سنتي دي فور به مونږ منظمه فنګونه وي او حتی کولای به شو چې مونږ هغه فنګونه چې کړي مو دغه په یو په دوا او په درې بدله کو
په ورته توګه د ژاوله او شیرینې دیوی تولیدي کارخونی مسؤول انور الله انوري وای غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای
زمون غوړو چې د خپل تولیدات خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي موږ دومره په بد وضعیت کې یو په ټولي کارخانه دا باید یو معیاري دي یو سټانډرډ دي باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقیل وي هم مخبلی کارخانه باید موږ په لوړه سوي سټانډرډ کو
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی ځکه یو طرف تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو بزمک کنش مېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي
قوم کې موږ هم د دواړو برخه چې هم به خپل خلکو ته کار کړی هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاصس غري شي وي
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه نیولې و لمانځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا سړکونو جماعت او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز ویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زر پایل کې دلته یو څه خندونه و چې تر ډیره الحمدلله علمان زوړې دی پر اترون کې کې بام او د صنعتي پارک چاره به پایل شي
یاد دیوی د خو صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزي پولیس والی کې د خوز ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ده د خوستي صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنی او متوسط تولیدي کارخونه موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله د مهال په استوګنې زسیمو کې فعالیت کوي دوی زیاتوي کچېر د خو صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10000 کسانو ته د کار او مزدوري د زمینه برابریږي
له خبرونو ور اخوا په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه و نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه دا وده د خدماتو صنعت کرنې کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8 اټکل کړی و احمد شیبر د اقتصادي ودې موضوع د کو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لوبخانی مشر ازرخش حافظي سره د مرکې په پیل کې شریک کړي خغلی حافظي وایي
دا خبره ده چې پس له سو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و بیا په درېیم کال کې دا 2.5% پرمختګ وښودل د نړیوال بانک د راپور له مخې او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي دا ښه کار دي اما کافی نه دي ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي یعنی شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي موږ باید 40% په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتې والی جبران کړو خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشاله اوسېږو
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په روسیو کې بيخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډ وډ دي او بانکداري له لوی سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اوتار تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اوتار د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري، او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانون گزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دی. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق په غونډو کې ګډون کړی دی، په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی.
حافظ صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څنګه دا څنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سش کال زموږ یعنی په آخري میاشت کې چې اوس په تقرالو یعنی د جدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې 3% انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقي په پرتله زیات نه دي. او علت یې دغه دي چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنی ذخایر د خصوصي سکتور د دکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډکې دي، او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویره ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي، او لارې امنې دي، د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې د قیمتونو باندې هم ډېره اغېزه کوي، او قیمت د تمام شد کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاکټونه و یو چاته درول کېدي، د ټرکونه پیسې ښکول کېدلې، بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شد د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په ملیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
او دا خو د سلې چې ما مخکې ارزو کړ چې باید زموږ وده شل سلنه یا 15 سلنه ای، په دې خاطر چې 2.3 تر 3.9 پوری سلنه پوری زموږ د دیسو وده ده، د نفوس وده ده. هر کال 2.3 تر 2.9 سلنه پوری د نفوس زیاتیږي، او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو، د 3 سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10 سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوار یم چې کچېرې بیا جنجال پیښ نه سي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا 10 سلنه هم اندې خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خواني مشر ازرخ شاهوزي سره مو د احمد شیبر مرکه واورید.
ازادي رادیو .com
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت سروان مرکه کړي.
بله او سروان صاحب محترم، مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخې ته کړ، هغه د باکتریا په وژلو کې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشین چې دا هغه مو وړاندې کړ، چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخره مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بلچا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سروان صاحب، دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ ته افغانستان کې جوړ کړی. یوازې دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کارونه موږ خپل کړی دي، بېزونه دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالیو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یولس ټیمونه دعوت و، خو د یولس نه بعضې څه مشکلات و، اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي، نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلېرش ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوواره په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړې چې هم دا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي، یو خدای و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې دیش برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل په AI او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دي، او دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فار مثال کا عملیات وشي نو کې دې شغه ځګي څناسه میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خاني ته نوځي، په 15 منټو یا 20 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډیر استاینه وکړه، او د دې پاره موږ سره نور همکارې هم ژمنې وکړي، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ نو ډار راک او راتوی لیکه شر هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري یو.
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالي کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدله.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی، دغه باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند د دغه اصلي کو سره وکي، زکه دا غزمر د پمبه قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی، وانی دا دم زکی کم مصارف چې دی په داخله یا اړی په ټکټرانو جوړی په شپږ زره کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریپ وسولاړی، په داخل کې ډیر تنگ ډیر په عذاب دي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ وسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي، که دغه زما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه د خبرونه تز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې ونې د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته در وپیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړی. زه خپل د تاسو سره د څمکنۍ د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندۍ لرا چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړی. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایښ ته چې د دنیا ته راغلم، او د څمکنۍ ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنۍ ولسوالۍ دی، او هلته زه زیږیدلم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم څلارم کلاس پورې تر څلارم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنۍ صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم. خو لومړی دا راته وایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطلب تاسو خپروئ؟
تکل سے مانا ہڈے رکھا پختنا مو اکڑلا پو ٹک ٹاک کے رسنے کی پو ٹک ٹاک کے خو تقریبا دا سالور سولورین کلا کی چھ مون پالیات لرو. دی مون عادف دا گا دے چھ دی افغانستان ٹول کڑی دلی ولسونا پی وٹ اگر سارا ٹول شی پی اتفاق او پی اتحاد دا اقتصاد او دا وطن پم تاسی آبادی گی او دا وطن بید مون تاسی دی توازه ورکو او پم پرمخی بوزو. دی ما اصلی ادا پو ٹک ٹاک کے ام دا گا دے چھ ٹول ہاگا ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان دینده لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېر الله. هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل دغې غواړې ته. د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتي وي. خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنگ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړئ چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړئ. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب، په لوی معنا تاسو ته معلوماتو چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي، ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنگو باندې ککړو، د جنگونو په مونږ باندې تپل شوی دی. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپلو افغانانو ته، که هغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړې ده، د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي. مونږ یو چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې اېدا وکړي سو دا خبر نه پېښه راځي، ټول په وټه غر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دیندا دی پارابیت کارو. دا اوس وسیم غو تاسو خبرې سره کو، ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپریږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته، البته ټول خو نه دی خو په یو برخه کې. غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم، تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی اغه د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک پلوور لري، اغه اوازونه دی، اغه اواز تر یو هاده پورې رسیږي، دی اغه دماغ په او باندې دغه د تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینا خوراکو، باید دیو بلته مینا ورکو. افغانستان اوس په هغه حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسو د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګیږي، اوس جمع را روان دي، نیالګي بل لګیږي. دلته منې زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما دغه او ټیک ټاکر باندې او خلکو باندې دماغ غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي لپاره، د ملي وحدت لپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسو د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پملو پسې خو بنو ځوغه خاصي د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسو د دې وطن مسؤلیت مونږ تاسو پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسو په رسنۍ کې، کاغه ټیک ټاک وی، کا فیسبوک وی، کاغه مرکی، باید مونږ تاسو د یووالي د ملي وحدت لپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدای پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم، امارات او متحده امارات ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ د غدلاس کار، د نجاره کار به مونږ کولو په خپل کې، بیا غینا داسې ورو 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 اخیری دیتا چې خپل موټر می واخستل. نو اوس خپل موټر سره دی یو څو یو دوه کسان ډېر اوران سره، دومره غټ هغه مینه د کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه دی، خپل کور هغه پی پرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډېر اله او کورنۍ مو هلته در سره ده، که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب نه، زه خپل تقریبا اووه میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اووه میاشتې زه سفر کوم، او په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه، حکومتونه ډېر سره دلو بدل شول، ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بعد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وي، کړونه خو ډېر وو. تکل صاحب، خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی په صدخانه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپله زندگی په مخ بیایو.
ډېر ښه، تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکړي، او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات مونږ قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت یوالي خبرې کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره بخاوي. مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیری شول، ګیری سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحد امارات کې ژوند تېرم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي، خو هغې مینه علاقه یې نه سره. نو بیا وی چې زه بهر مالته ځم، نو ما وی چې نور اروپا هیوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره به ښه وي. نو اوس هغه هم راسره دی دلته، نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه، زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو نو د ما کوشش هم دغه دی، ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب، ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې. خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادرې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو لټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلې همداسې دی، هغه مې هم دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي. دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته، د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن مې پاخستی دی، اوس دلته د ما سره موټرې چلوي.
ډیر ښه. سم کنه صاحب، له افغانستان نه دې کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرۍ 28 کلن ژوند پیلو؟ له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي. کومه به درته وایم، په دغه ژوند کې تقریبا 28 کاله کېږي، دغه نمخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند کولو. وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب په وخت وو، دغه دنګې دنګې نخکری او دغه غرونه او دغه زیړې او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومانو تللو به غورغوړي او چینه د دنډې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته. او دغه چندروګان دي مونږ کولې تکل صاحب، دا مې ډېر یادېږي. او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه د مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم. او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلي درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي، د منګیاړې واداره دی، همدغسې د لوړې واداره دی، دا د جګو غرو سیمه، دا د څمکنو سیمه، یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب، خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرې کې اوس. خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو، بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل، دغه آګۍ نه دي آګۍ، دا به مسرې سپېس شنې به مو جوړې کړلې، چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د 12 کالو به و. نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول، ماشومان به ټول سره راغونډ وو، لسونه به مسره کړي وو، سره سره د سملونه به راسره وو، ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب. یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو، اته اته کسان، لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو، هغلته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي، نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې. د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب، د مونږ د منطقې زراعت چې دي، یو مشور دی بیا دی منطقی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل سیب سب چی شید تیار کم چی شید تو خیم خو بس زندگی تیره شوالا پا مسپره کی خو افسوس دیر که و چه افسوس اغا وقت دیوز بیاوی چه اغا دی مشمتوب و خو گوست نیم نیاریگی تکل سیب
نو تاسو خوایی چه ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه د په هر کال کې دوه میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي، بیا هم تګ راتګ وکړي، له ملګرو سره، دوستانو سره، پخوانیو ملګرو سره، د کورنۍ لغړو سره، وروڼو خویندو سره کولای شي.
تکل صاحب خبر خو دیتا بالکل صحیح ده، خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټل او لس به ورته ناست وو، لسو به ورسره خوړل. اوس په کور کې د چرګي الولونی قسم نشته، دی ټول په کار باندې بوخت دي، څوک د قانونه کوي. نو چې دغه ځنه سړی مسافرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې، بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي، ټول خلک، ټول ځوانان، څوک مکتبونو ته ځي، یعنی په کور کې څوک نه وي، کوشش هر سړی دغه کوي، که ماشوم وي او که ځوان وي. اوس سپینګري ما کتلې دي چې په د قانونه کوي، اقتصاد پر مخ وړي. اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب،
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي، پرمختګ زیات شوی که نه؟
او دا خبره هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تللو، اوس د هر کور نه څلور کسه، درې کسه په مسافرې کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي، څوک په مسافریو کې دي. خو تکل صاحب هغه مینه محبت اوریدونکي بیا ماوري، هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس.
مننه. اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي، یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي، بیا لمسیان وي، یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي. تاسو څه رقم ژوند کوئ؟ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لوی کورنۍ سره کینئ او که کورونه وړه شوي دي؟
مننه تکل صاحب، یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله. د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي، د نورو په څیر به نه دي، لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه، هغلته چې څنګه واده ورته لاړو پنځه کالو کې هغو ودونه کوي، نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي. نو د پښتنو کلتور، د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب، چې څو پورې مور پلار ژوندي وي بلتون خو بالکل هم نه وي، ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي. او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو، نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژمدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو. نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره؟
بله او بالکل. نو زه په ټولو کې مشرم، د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي، یو په وطن کې دی. نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو، نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو، خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله، یو څه مشمان سره را لوی شول. بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږ تنګ شول، ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله، دوی درې بیا ځانته شول، زه یوازې شولم. همداسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وګره، نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي. نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو، خپل ځانته مو مسجد دی، جومات دی هلته، او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی. او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول، ډېرو کلو ته جوړ کړی دی. مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو، مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي، هغه به په ډېره مشکل سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړی وای دا بازار ته. نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آسانی راځي. اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب، د مونږ په منطقې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي، دومره ډېرې شوي دي. خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل، اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یو ایسي.
مننه. څمکنۍ صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډېر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولويږي، درس او تحصیل ته زمينه برابر شي، کورنۍ وړه خده کلویا
تکل سے مننه کم کسي پولیس ساته نورو هوا دو خلق عوام وګورو اغا هم چکلا زوان شیو وادو کینو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسه یغه ته خپل کور جوړ شي. دا می وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو رواج چې د پښتو چې دا د دین هم مخنو شړولې، زکه چې پلار امور مونږ پسې ډېرې کړې دلی وی او ستر کړې وو، مهنتونه یې کړې وی. اغا ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت کې چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچي لپاره امیدونه همدغه لري چې کچېرې زما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورو ناست دي، بچان اقتصاد پر مخ وړي، کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې سپینګیري چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی، کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافرۍ کې به وم، د ما ورونه داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي، خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستریږي هغه په نظر کې وي، همدغس دغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي، عمر پلار
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې، زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې باب فکر کوئ کله کله؟
او بالکل، همدغه د ما سوچ چې بچی مې مکتب وایي او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی، د ما هدف همدغه و. د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف همدغه و چې د ما بچیان سبق ووایي، یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې، نظامونه بدل او بدل شول، جنګونه به و. زه خپله په مسافرۍ کې هم د ما خپله په سلو پیسدو کې نوي پیسدا اتیا پیسدا نوي پیسدا هدف هم دا و چې د ما بچان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناسوم، یا مقصد د ما سهولت ماته پیدا شي، او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې یا هم دغسې په انجینرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب، دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو. بالاخره چې د افغانستان د جنگو د کړهونو له وجې زه هم همدلته ډېرور یم او زبای مې هم ډېرور دی.
او فکر کوي که په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتمن ویلی وای؟
بالکل، سل فیصد. ځکه چې اوس مې د دوهم بچی مې چې دی تکل صاحب، هغه هم هلته په شخصي لیسې کې دی سبق وایي. نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم، د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تګ، یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم، دې ځنه مې په غاړه اخیستی دی چې دی ما ته سبق وایي، یو څه ځان ته جوړ کړي. تکل صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پې کوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي. همداسې
بله تکل صاحب، همدغه سي دي ما مشومان لورکي وي چې هغه موږ سره نږدې مدرسې دي، هغه هم ديني سبقونه وایي، کونشنکونه او کتابونه هم وایي. هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي. خو تکل صاحب، ستونزې ډېرې دي. مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی، دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی. څوک نشي کولای چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه وکړي. ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور، د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی.
خو طالبانو هم بندیز پی لگولی لشپگم طولگی پورت خو طالبان هم اجازه نور کوي چې انجونی درس وایي.
تکل سیب دلتا ډیر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي. سهار به زه چې دیزنه زه غته زم بازار ته زم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي. نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکری کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي او ځي همدغه سي ماشومان روان وي. نو تکل سیب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې شپږم نه تر دولسم پورې بند دي. خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي. خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي. څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته. خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږمو تر لسمو پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې دمونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بندي. خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو درې د مشرانو نه چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړې وي
مجبور سمکنای. لتا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم. ډیره مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړی او ډیره مننه علامه روح جوړ لره را تا قربان شم.
افغان ټیک ټاکر مجبور سمکنای او چې د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې. تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
वडे 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 تک